ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو، دا یو سطح خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کورچې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې لامل شوه چې حکومت په خپله حکومتولۍ کې بدلون راولي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو حمله شنډه کړې ده. او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل، د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي، څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو ته په وینا کې وویل چې د کندوز پیښه په یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وویست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. د بهرنۍ چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع وزارت سرپرست، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. په دې اړه د میدان وردګو د والي له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي چې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د ذبیح الله په نوم د طالبانو قمندان چې په عباس مشهور و ووژل شو او دوه تنه ملګري یې سخت ټپیان شول. بیان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نور کسان هم له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. بیان کې همداراز یادونه شوې چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیاریو دنده وسپارل شوه. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنیو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغوی د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسالې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادیز پلان موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر وویل په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 3000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي. د نوموړي په وینا UNHCR به په دې برخه کې په یونان کې د 500,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر وویل نور مرکزونه به د بالکان په لویدیځ کې تاسیس شي. زرګونه کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځ اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. بل لورته د سلوانیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی دی. په بروکسل کې د جوړ شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان، سوریه، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي. دا کډوال اوس هم د بالکان لارې اروپا ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل، کډوالو د سلوانیا خواته مخه کړه. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تېرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دي چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. دا بندیز به د لسګونه زره مسافرو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړي او دې ته به اړ وځي چې د لوړې بیې په ورکولو سره د دریم هیواد د لارې دواړو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي، او یا دا چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اورګاډي په اوږده لاره 14 ساعته مزل وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کاناډا چارواکي وایي د هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې 20 سیلانیان سپاره وو چې د نهنګانو ننداره یې کوله. د کاناډا د ژغورلو د چارو ادارې ویلي د کښتۍ عملیې د مرستې غوښتنه کړې وه. کاناډایي چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې وروسته له دې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفورم ګوند له 8 کلونو راهیسې په پولند کې واکمن وو. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارسلوا کاچینسکي چې د فقید ولسمشر لیخ کاچینسکي غبرګونه ورور دی، د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ده ګوند بدلون غواړي. د مقدماتي نتایجو له مخې په پرنیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 462 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلي دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولانډ غړیتوب سخت پلوی وو. د دوی دا نظر د هغې ویرې څرګندوی کوي چې پولانډ د خپل ځواکمن ګاونډي روسیې له اهدافو څخه لري. دا ګوند همداراز په یوروزون کې د پولانډ د ګډون مخالفت کوي، له بېوزلو خلکو سره د مرستې پلوی دی او پر بانکونو د نوې مالیو سپارښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خپرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتي سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د روانه خبرونه په ترڅ کې د دې موضوع تفصیل هم اوري چې د افغانستان حکومت ویل اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه روپی ټوله نه ورته هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا روی مهاجرین افغانستان امنار دیپورت بکنند با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
جمهوری ریاست هغه ریپورت ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې 1,13,000 منصوبین خیالي دي، خو وایي چې د عسکرو د دقیق شمیر پړه تحقیقات کوي.
تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه مقدار باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند، رقم دقیق.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د عزیزانو لټون. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه د سهار له بچو د ماخام تر بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي مقامات وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړه کړې وې د رغېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماټانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپل استراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو پراتلونکو کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیښه یو لوی چلنج و خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی غونډې ته په وینا کې د کندوز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندوز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندوز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وي، خو د کندوز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندوز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتی پوستې فعال شوي او ډیر جربه یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتون زای پر زای کرل او دین زایون چه پاتی دی حال تا با هم دیر جر زمک زواکون زای پر زای شی سو خلق پا آرام فضا که تگراتگ وکلی. د کندوز د جګړې له کبله یو شمیر بې‌ځایه شوی کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماټانو په ګډون د پرونی غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندوز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم بل څه وله یا په دغه څه وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان حکومت وای چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه روپی ټولنې هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. د رسنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وای د روپی ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی د چارو پاته د روانو افغانانو ته دی د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنۍ او لقبل اوسي. احمد تکل د رسنیدونکو کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د خبر پر بنسټ رپورت برابر کړی دی.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپای ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپای ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خبره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا با
د دې پریکړې په اړه چې غنی اروپאי ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوې، ما تر اوسه په دې اړه له هغه څخه هیڅ نه دی اوریدلی، او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رويټر خبري اژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپאי کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خاص ته رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپאי ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغه ته ویلي دي چې افغان کډوال د ځکه ومني چې د خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي.
نو همیشه از اینا خواستیم که
موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د نامنۍ ستونزې خورا زیاتې وي. موږ له دوی څخه غوښتي څو د خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د نامنۍ له کبله اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزه د پریکړلیک په مساوده کې چې یو کاپی رويټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړي، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوي چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د نړۍ مطبوعاتو یو ځل بیا په کندوز کې پر یو روغتون چې د بی سرحده ډاکټرانو د امریکایي ځواکونو د وروستۍ بمباری پړه مطالب خپاره کړي دي. ځینې نور موضوعات هم څېړلي دي. اجمل ان د نړۍ مطبوعات لوستي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی، او د بی سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر ډیر شتنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلی دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپېژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پا پای کې ویل هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بی سرحده ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بی ځوابه پوښتنه شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختنې هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولی وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تیروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی، او د بی سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر ډیر شو ته رسیدلی. ورسپانه وایي له دې ډلې څخه دیارلس د روغتون کارکوونکي دي، لس هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورسپانه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي، او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپرس ټریبیون وایي د بی سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بی سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې د روغتون تړلې. ورسپانې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتونو چې سلګونو زرو کسانو ته جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید له افغانستان څخه د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش ته پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بوري. قاسم سولامل د دفاع وزارت لوان سره مرکه کړي او پاړې رپورت برابر کړي دي.
سره لدی چې په افغانستان کې د جګړې تیزیدو د دغه هیواد ګاونډیان او سیمه اندېښمن کړی دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنه کړي چې له افغانستان څخه د ناامنۍ لمنه ګاونډیو هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر د اکشن بی پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم همکاري وکړي. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د ګاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 34 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغلی سیدی وایي هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي وه له داعش سره یوځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یوځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبانو سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی سي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره دا ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته سي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه زده او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
و امریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته ګاونډیو هیوادونو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه ریپورټونه ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې یو لکو ډیر زر منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال ظفر هاشمی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دا شمېره چې خپره شوې حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زر کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې دا امنیتی ځواکونه په لیکو کې د افراد نشته. پاینې حل کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي امکان لري چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځینې خیالي منصوبین وي، خو شمېر باید دومره نه وي چې دغه بنسټ خپور کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تامونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وای چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان موجود ندي، خو تنخواګانې او امتیازات اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمیره له حقیقت لري ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتی ځواکونو یو جامع تصویر دی وړاندې شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر تر لاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منسوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیرې څومره ده او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په سیړنه کې راغلی چې دا سیړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا سیړنه د امنیتی ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتی ځواکونو د هر اړخیزي ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتی ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسی کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتی ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته. خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتی ځواکونو شمیر څه باندې 350,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون درې کلن غړی ټاکل شوی دی. د دې وزارت وایي چې کیب مستغنی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویان وویل افغانستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1,138 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیوي.
تایه انتخاباتي کې به منظور گزینش
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګر ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګر ملتونو په عمومي اسمبلی کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول 2014 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
انتخاب کېږي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیا کتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامعې سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او په اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابت کیږي په شرط د دې چې خطرې کې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1955 او 1980 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بیوزلۍ په لمنځوړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي په هلمند ولایت کې سخت جګړه روانه ده او ډیر خلک کډه شوي، د خپل سیمو څخه وتلې دي او دولت ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې. عبدالمجید بیا له خوست څخه په خپل اس ام اس کې وایي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت ګونګ دریز د دې سبب شوی چې پاکستان څه وغواړي هغه په افغانانو ورتپي. د هلمند د مارجې څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې وایي له ولسمشر غواړم چې افغان ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د استوګنې پر کورونو وسلې استعمال کړي. دغه راز ګل احمد د ستانګزي د لوګر د ازبکخیل سیمې څخه لیکلي چې که افغان سرتیري د وردګو چک ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه ونه کړي نو ښایي دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولوږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اورئ. دا هم اورئ چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخامخ کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ریپورټونه او هم خبرونه هم اوریدلای شي او هم لوستلای شي. اوس اتنی مې بچی کیدون کې دی له اسد الله الدین څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټیکی ورو.
د ملي امنیت سلاکار وای د کندوز په خدای دی باش و چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپل ستراتیژي کې بدلونونه راولي څو پراتلونکو کې د دې ډول په خو مخه ونیسي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وای چې پرچاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. افغان حکومت د جمیل را رسیدو مخکې له کورنۍ بې ځای شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یو ولسمادهیز پلان موافقه وکړه. د سلووانیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداري ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. او وروسته لدې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپل ماته ومنله.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د دې کمیټې پخوانی مشر ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانګزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوال غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګریوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي رډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخلاص ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو که برخه اخلي.
شناخت جامعه بین المللی هست.
نړیوال ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی آسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبری پکې برخه اخلي د خپل شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوال شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. خغلی حنیف ویل چې دا ستونزه کولی چې د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغیز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2018 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي.
در مرحله اول خود فضا نامه دارد که کار را انجام بدهد.
په لومړی مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار تر سره کړي، په دویم مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي، کیدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه خوده، او د اکثر فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنی هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول، او په نتیجه کې لزګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل، او سویل کیږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازي هم ونه لري. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
چی خواهش دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. گرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغا ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په خپل پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي. گرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته اس ام اس واړې راولېږي، تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي، او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ، د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده، د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوسم ښځه ورته کړې ده که څوک رقارب څوک ده ما پیغام اوري پس 0793662599 ده ما شماره ده په همدې شماره د اړیکه ونیسي.
بله، السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند د ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلې دي. موږ یو حلق پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی، نصرا خولی د جرمنی بوټه په فساد دی. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503353 یو ځل بیا شمېره وایم 0 5 0 15 3 15 3 3 15 داغ شمیرا دا کله هر مسلمان ورور کوي کوله شه مصطفی دا نمبر بونی زنګوي و سلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم زه محمد آغا د علمن ولایت ګرم سیل ولسوالۍ سره سفر رقم پر کښې یم د ازادي وهاو وکشي وجودستان او اجدانو پر ګلان سره امان الله مرضي ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کښې یو سړی دی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي سالکانو ته په مزدوري باندې سبقان وایي د چا ته نوم وښيي دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ورک وي دغه سړي په حق به چې هر سړی معلومات غواړي ما ته دې په دغسې ولا ټلیفون وکړي 0 5 3 4 8 5 5 وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 4 1. یو وارې بیا وایم 0 0 0 2 5 3 4 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ یم. دا په دې دانې دوه جستاده دي. یو خو مانی چې زنانه دي او بل نه مانی د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پرې پټ کړي دي. دغه چې امانت ایښي دي او هغه چادري وه چمپړانو شان شوی د اوسترای د کلي چا نه درکوي درایي مخامخ درایي مخامخ دي د کمرو خواته را شوه چې په دغه شمره باندې اړیکې ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمیره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0 3 1 2 3 9 1. د تلیفون شمیره به یو وارې بیا ووایم 0 3 1 2 3 9 1. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسېږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وارې بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما له پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له پلاین کاري زم دا پیغام د سره پرې ایښی ده. امین نومېږم. ما دوه پیغامونه مخکې هم پرې ایښي وو نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. سناته متر معلومات سوای ده خو که یکی نیست سیز به انشاء الله دیم پیغام در تا پیگدم خیر که آغان ده کنت معلومم در آغا پیغام دادیم دیما تر دی کسیم کنامو باندی ده تقریبا لدیار لسو دی اسوار لسو کلو رایی که او رک ده نداره که ده پیوک سر پخه بانی گوش ده کسایی تکیت معلومات چا تا یه دیاری ما تا دیگه شمیره بانی زنگو گی تفصیل ما شمیره تی ده نیمای تلیفون شمیره ده سی پرواریا ننیوی اتو ترویخ اینزو سوا او دیمای دی ترویزو شمیره ده سی پرو سوا دواریا یو سلو شپوش تینزوز یو سلو شپوش تینزوز او بل پیغام کول او ریدون کو تلرما چې پالتو نسکالونه دی هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما څو نسکالونه دی ورځ راکم څلوېښت پنځوس نسکاله باندې نوي نوی لمبر ورته راځي که چا ته دقیق معلومات یې صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې دی یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او حتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي وسلام
مری سلام علیکم رضوان پرستان زمي خبري کون درځان ولایت زم ما کار ډیر کړن نو رئیس کی لګا کړی چې په درځان ور دي نه دی یو وخت نامه زم ما ځو خانه خون دی دی کډیر څه زم معلومات لري یا د خپل زم ما غوړ نه ماته په دې شهر ځان وو چې پر وسته پر ګریم نه سلور نه کیږي یو یو وسلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی سدن کنی چی پیلان فمیر بازار کمور استوگنی ما در خاله زویدی چی پلان میری در پلان نمی حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنظیم کاله وست و رکی دو که جهر تو چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پر آقا شمیر راک یه وقت مرسی لر معلومات را کرسی و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک یې زما ټلیفون شمیره ده 0 9 10 9 0 9 10 9 0 9 10 9 0 9 10 9 مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې د سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دی اړیکې ونیسي زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 او سلامون د ازادي کارکونکو ته ورسیږي. زما یو خلاص دی چې او د جان میږي زه د واشر خبر سره کوم. زما خلاص دی او د جان میږي چې دای له سو مکیز نه درک دی کار چې دی د پدغ شمار رنگ وي سپروا درې تا وشبان د وسو نو له
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرم شلو ولسوالی خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکادي دوه میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دی که هر چاته د لپاره معلومات چې مستجب په دغه شمېره جنګ وي سپر اووه سپر شپږ دوه یو سپر نه اووه
السلام علیکم سید احمد د کندهار له ایراده څخه مې ځان سوال دی سناپ لار نو نس کال کېږي چې ورته نه مې شه حملین دي د پلار نوم یې اجي کړل له جن دي د ورونو نوم یې اجي بلا صاحب اختر محمد د جن نظام دا یې د ورونو نوم یې تاسو ته په اړه معلومات لري دې زموږ ښه خبر وخته لا وري پر دې نمبر یې موږ سره اړیکه ونی 0 0 0 3 1 4 5 8 4 2 1 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
بله السلام علیکم، زه محمد رتیم باوریم د هلمند ولایت د وزیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما یو د عامه زوی ورک دی، دا څلور پنځه کاله کېږي. شیر احمد نومیږي، په هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري. نو په دې کښې مراد یې ماته زنګ ووهي، صفر 2 0 8 4 5 1 9 1. وسلام.
السلام علیکم ګرانې ازادي رادیو کارکوونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لس کاله کېږي چې زما د ماما زوی ورک دی، چې نعمت الله په نامه نومېږي، چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمېره ډېر زنګ را ته وهي، 0 9 8 5 1 9 1.
السلام علیکم.
السلام علیکم حمید لال زابل ولای خبر کوم. ما یو مامان د نن نه شغاسته دي او پلان نه تجاند دي. هیڅ کال کې دې چې موږ څخه نه دا کته وې دي او که هر څه پیدا کې د جزې خوندوم کې دې پر دوه نمبر دې ماته وای سی په څلور هغه دوه هغه نه هغه تاسو پنځه هغه چې په پیښه نه راځي بیا هم سی په څلور هغه دوه هغه نه هغه تاسو پنځه هغه
امام معلم خان دا د غزنی ولایت د مکور او د سوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دي او زیاتو نامه باندې دا یو کار کې چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د او زیاتو نامه باندې هر څوک د او زیاتو معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه آزادی راجو
بلی السلام علیکم محمد لطیم باوریم بیشمان دولا درکر داستان خبری کوم مال یو دامازی ورک دایی نیلی شیر آمد دایی که هر چه کار مسلمان روڑی پار مرمان دایی نو پتیش مرد مزدنگوی سپر و سپر و آتا تلو پینزا یو نا یو دا تلپون سمیرا یو در بیاوا سپر و سو و آتا تلو پینزا تلو یو سلو یو نگی و سلا
گولد احمد هلمن ولایتنا مدالیون کم زما کا چې محمد نیمه یې یو کال کې دې چې د کورونا دارا کوي نه د ژوند نه د مرګ درې هر شخص د دې په هر درې لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګوي کچیرې ته په خپل زما زغه وري یا پر و یا پر و یو پر اتم دوا یا پر درې لمبر بیا یو ځل تکراروم سی پر و سی پر و یو شپر اتم.
سلام علیکم زما یو رور دی عبدالسامد نمیزی تقریبا اولی شتویش کنال عمر لری چه دا تنجو را جی کیش دا نابل دروازی را شاو خواست ندارکت سوی دی شتی پا خفل دا اعلام شوی هم صدقش محلی زنگوی که بل چه حتی معلومی اطلاع معلومات لری که نیربانی لما خیلی پر دقش محلی زنگوی سفر اویا یو اویا درست و تنزوس یو اویا یوش مارا بلده سپر اویا یو اویا درست و تنزوس یو اویا مکار چاک پا جاگه معلومات رو ده یه پر دقش مارا زنگ بوگی کده پا فقط ایلا نوری پا دقش مشمار زنگ رت بوگی یو معلومات یه هاکی چی ننش پا زمگی ده کورن داره کسا بیده تشپا زوگا زی کیش ده کابل دروازی سورک ده. السلام علیکم
دا شادادا د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر واوې اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم وش پیتا پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت
یو د ورکې اعلان. موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علي محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولي کوټ قریه یې کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د ندالي د فرضي درایي هر سړی کې معلومات لري دی خپل هورې په دغه شمېرو سره دې زنګ ووي صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري دی خپل هورې په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
سلام دغه چې دغه زما ورور شادي میږي زه د
شکور خبره کوم چارلس سوارلس کاله به شاهد کیږي چې د بولان د داش د منطقې سره درکه شوی دی. نو ار ورور ته چې په دغه عقل معلومات دي و چې هغه د مشکل درلود که مشه معلومات راکې دوه لک روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-3-0-3-3-0-5-8. دغه د ټلیفون نمبر دی. نو ډېر ډېر مهرباني دي، دوه لک روپۍ جایزه ده د خدای په امان. وسلام.
دا سلامونه وایم دی چې د حضرت په نامه دی. دا څلور کاله کېږي چې د کوره څنه درکه شوی دي. که زه په حقله باندې چا ته معلومات دي د اسماعیل الله زوی دی او د حضرت په نامه دی، که زه په حقله چا ته معلومات دي په دغه شمېره کې مونږ ته زنګ ووهي 0-0-6-6-3-8-4-3. زما د ګرانو اورېدونکو څه هیله دا ده چې د ناکه مو د جوړې چا ته ژنګونه نه وهي. بل ګټ ما د ازادي راډیو مرسته وکړه او اورېدونکو سره ما دغه وکړه چې 50 ژنګونه په حساب راده او له ناکه درواغو دغه مسلمانان له ناکه مو د جوړې نه زیری. وسلام.
زه صدله د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته خبره کوم. زموږ یو هلک له پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه دی. د ولجان په نامه دی، د خوښه نظر زوی دی، د عبدالمجید اکم لسی دی. د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ دی. که چیرې یادی زما غږ اوري، یا د ده په هکله څوک خبر دی او دغه نمبر ته چې زنګ ووایي 0-8-9-3-2-4-3. بل نمبر 0-6-9-1-15-3-0-15. بل نمبر 0-4-1-8-4-2-9. دا یو ځل نمبر 0-8-9-3-2-4-3.
السلام علیکم ورور. زه د کابل ولایت کارو دو کابل ولایت نه غږیږم. نایې پنج کمپنۍ لیستې مېنه. زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی. مصطفی نومېږي، ولد محمد طاووس، ولایت کابل ده، ولسوالۍ پغمان ده، قریه سنچک ده. د تلیفون شماره ده 0-88-38-44-7.
اکرام الله یم، ننګرهار نجاړي کې نیولی. دا زما یو د تره زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی. که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسئ. ټلیفون شمېره مې ده 0-1-1-3-2-4. که چا سره معلومات وي ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسئ. ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0-1-2-4-2-4. که چا سره معلومات وي خپل شرینی دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا زه انګانو مغاولې دې د بابا کې د ولیو څخه ولا څه خبره کوم. زما یو ورور دی، ګوپجبه ګوندای دی. دا ولا چې دې خبره کړې کار ته مسلمان وو ته معلومات او دې په دغه شهر کې څنګه ته وي. سپر وا سپر شپر ات درې تینځه بیا ات بیا شپر بیا ات بیا خپل ټلیفون شمیره یې لاندوم. معلومات
یو نفر دی چې شنې سترګې دي، نفرتنی هلک دی، کابل ولایت دی، که کټاس دی، مړ شوی دی په هلمند کې، د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې. دلته مشخ کړی دی د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي. له غرضه نه هلک دي، شنې سترګې دي، غټ وریښتانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی، زموږ سره په پوسته کې را سره و چې شوی دی. اوس مو خاورې کوي دغه کړی شمېره ده 0-1-0-8-3-3-8. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې غشمیری دی اړیکو شپېره بیا یو ځل بیا 0-1-0-8-3-3-8. لغردن الک دی شایسته سپین الک دی دسترگی دی د هر چا وی د کابل دی او د غزنی دی د هر چا چې په دې شنو لري کوي. سلام
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هو اورید ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خپله پاملرنه کوم تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه